قدر مناوریدن کو ترات سلام رئیز ما وزما د همکاران و سلامونه نیکیلی او د نوی سوار لساو هجری شمسی کال په ویار مبارکی اومنی نن د چهارشنبه ماښام د دو بازره یویشتم میلادی کال د مارچ د میاشت څلېرویشتمه چې د سوار لساو هجری شمسی کال د حمل د میاشت د څلورمې نیټې سره برابره ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د اونۍ مهم پیښو ته په کتنه کې به د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کارپو او د برلین په پوهنتون کې د استاد ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر مرکه، دا چې یکشنبې د نوي 1400 هجري شمسي کال او نوروز شروع وه، په دې اړه به زموږ خاصه خپرونه واوري او همداراز د نوروز په ویاړ به ښکلې سندرې هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
دغه اونۍ کې هم د نړۍ ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلې دي چې ما د دغو مقالو غټ ټکي راټول کړي دي او ستاسو پاملرنه ورته راګرځوم. یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو کابل ته د امریکا د دفاع وزیر لوید استین په ناڅاپي سفر لیکنې او راپورونه خپره کړي دي. پلمور په یو لیکنه کې ویلي دي استین افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې له دې هېواد څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو ضرب الاجل نږدې کېږي. د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دوره کې امریکا تیر کال فبروري کې طالبانو سره په دوه کې افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک، چې له مخې به یې که چیرې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي، امریکایي سرتیري به د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي. طالبان د امریکا له اوسني جمهور رئیس جو بایډن څخه وغوښتي دي چې د دوهې وکړه په بشپړه توګه عملي کړي. خو بل مورګ په دې لیکنه کې د ای بی سي تلویزیون سره د جو بایډن وروستۍ مرکې ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل ممکن خو ستونزمن دي. په لیکنه کې وړاندې لولو استین د روان کال فبروري میاشت کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د امریکا پر ستراتیژي به په غور سره بیا کتنه وکړي او دا چې د افغانستان حکومت او متحدین به حیران شي. د ولسي ژورنال ورځپاڼې هم په دې اړه لیکنه کړې ده، وایي دا لومړی ځل دی چې د بایدن د ادارې یو لوړپوړي چارواکي افغانستان ته سفر کوي. لیکوال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په برخه کې رانږدې کېدونکي ضرب الاجل او د ای بی سي تلویزیون سره د جمهور رئیس بایدن وروستۍ مرکه هم یاده کړې ده. بایدن ویلي که چیرې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ضرب الاجل تمدید شي، دا د اوږدې وخت لپاره به هم دوام ونه کړي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 کسان ګڼلی دي، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه د امریکا، اروپا او افغان چارواکو له خولې راپور ورکړی دی چې امریکا په افغانستان کې زر تنه اضافي سرتیري لري. نیویارک ټایمز هم کابل ته د استین د سفر په اړه لیکنه کړې ده او په برخه کې وایي چې د امریکا د دفاع وزیر تر دې سفر مخکې ویلي وه اوسنی کړکېج به په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. وړاندې راغلي استین د شنبې په ورځ هند کې خبرلان ته په ډاډ وویل چې که جمهور رئیس بایدن ورڅخه وغواړي کولی شي ټول امریکایي ځواکونه د مې تر میاشتې له افغانستان څخه وباسي. په لیکنه کې ویل شوي دي چې استین په نوروز کې کابل ته سفر کړی دی، هغه ورځ چې داعش ډلې ګواښ کړی و بریدونه به پکې وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښایي له همدې کابله د امریکا دفاع وزیر نه غوښتلی چې د دې سفر په اړه مخکې له مخکې رسنیو ته څه ووایي. واشنگتن اگزمینر په دې اړه د خپل مطلب په یو برخه کې د ناټو د بهرنی چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډې ته هم پام اړولی دی. لیکوال په دې باور دی چې ګډونوال به یه په یو مهم مورد کې له متحدو ایالاتو پرګنده جواب ترلاسه نکړي، او هغه دا چې آیا د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي، او که د ځواکونو د وتلو ضرب العجل به تمدید کړي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره تیر کال په فبروري میاشت کې په دوه کې د طالبان سره موافقې ته رسېدلې وه چې له مخې یې ټول امریکایي سرتیري باید د می میاشتې تر لومړۍ نېټې له افغانستانه ووځي، خو شرط یې دا دی چې طالبان به د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې برخه کې په کړو ژمنو دریش. د ناټو مهم منشي د دوشنبې په ورځ په یوه آنلاین خبري کنفرانس کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید دا ثابته کړي چې افغانستان کې د القاعدې او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس اخیستی. ناټو تر اوسه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه دی ورکړې. طالبان پرله پسې د بایدن له ادارې وغوښتل چې د دوی د تړون بشپړ عملي کړي، خو بایدن له ای بی سی نیوز تلویزیون سره په یو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د مې تر لومړۍ نېټې به له افغانستانه د ټولو ځواکونو ایستل ممکن وي، خو هغه به ستونزمن وي. فارن پالیسي په یو مطلب کې لیکلي چې افغانستان کې پاتېدل یا نه پاتېدل یو سیاسي غوروي نه دی. لیکوال د مطلب په یو برخه کې وړاندیز کړی دی چې د بایدن اداره باید هغه خطرونه ښه وسنجوي چې د امریکایي ځواکونو او د دې هېواد د وګړو پر وړاندې پراته دي. د لیکوال په باور باید وارزول شي چې بلاخره به دغه شل کلنه جګړه کې د پرمختګ لاره شته یا دا چې د ځواکونو به وتلو سره بریتوبونه ترلاسه کېدای شي. لیکوال بله پوښتنه داسې مطرح کوي چې آیا په افغانستان کې چې د ده په باور پراخ حضور مطلوب نتیجه نه ده لرلې، د لږ شمېر سرتیرو په ساتلو به سیمه کې د امریکا هدفونه ترلاسه کېدای شي. اوس د ټولو سترګې د جو بایدن پریکړې ته چیرتي. نوموړي د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان د جګړې له ستونزې سره مخامخ دی. دا به ولیدل شي چې څه باندې یوه میاشت وروسته د می میاشتې تر لومړۍ نېټې به په افغانستان کې دېره د 2500 امریکایي سرتیرو په اړه څه ډول پریکړه کېږي. آیا په دې هېواد کې روانه جګړه به چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده پای ته رسېږي او که به دوام ومومي؟ بلې امریکایي ورځپاڼې یو ایس ای ټوډی په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: موږ نشو کولی افغانستان کې بریالي شو، او د بایدن غور اقدام دا دی چې د مې میاشتې تر لومړۍ نېټې هغه ضرب العجل چې ټرمپ ټاکلی و له هغه ځایه ووځي. د ټاکل شوې مودې او د هغې موافقې پر اساس چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي د ځانګړي استازي او طالبان ترمنځ لاسلیک شوه، ټاکل شوې ده افغانستان کې د امریکایي جګړه د مې میاشتې تر لومړۍ نېټې پای ته ورسېږي. د ورځپاڼې په لیکنه پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ظلمي خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې لپاره د متحده ایالتونو ځانګړي استازي په توګه ټاکلی و، او ولسمشر جو بایدن هغه پر دې دنده پرېښود. په مقاله کې راغلی چې که په تړون کې ټاکل شوې نېټه پای ته ورسېږي، نو د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه به تر شلم میکلیزې یوازې یو څو میاشتې مخکې پای ته ورسېږي. خو دې شرط چې طالبان له ترهګرۍ سر د مبارزې په اړه خپل ژمنې عملي کړي. طالبان د تړون پر بشپړ پلي کېدو ټینګار کوي، خو افغانستان کې تاوتریخوالي کچه لا هم لوړ ده. ورځپاڼې دا پوښتنه کوي چې آیا ټاکل شوی ضرب العجل به مرچ په ورته وخت کې ولسمشر جو بایدن ویلي تر مې میاشتې پورې به له افغانستانه د متحده ایالاتو سرتیر وتل ګران وي. لکه څنګه چې دې وروستۍ کې څرګنده شوه، افغانستان کې د امریکایي حضور هغه ډېر پیچلی دی لکه څنګه چې فکر کېده. دا په دې معنا چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به تر هغه ډېر پیچلی کار وي چې مخکې فکر کېده. امریکایي مجلې نیوزیک هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. متحده ایالات سپتمبر د 11مې حملې وروسته افغانستان ته لاړ چې پر اسامه بن لادن او القاعدې عدالت تعمل کړي. د نیوزویک په وینا شل کاله کېږي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، او د اسامه بن لادن له وژل کېدو شاوخوا یو لسیزه کېږي، او باید امریکایي ځواکونه ډېره موده مخکې له افغانستان وتلي وي. یوزیک لیکی چې د متحده ایالاتو پر وړاندې به تروریستي تهدیدونه دوام لري او د تروریستي حملو د مخنیوي او دفاع لپاره باید اقدامات وشي، خو امریکا نشي کولی په افغانستان، عراق یا بل هر هیواد کې چې تروریستي ډلې پکې شته دي لسګونه کلونه پاتې شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره له ارزونه روانه ده او په دې اړه د امریکا له متحدینو سره سلا مشورې کوي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او د برلین په پوهنتون کې استاد ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر هم دا اوس زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د ده نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنه. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره
ژوندي اوسئ.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په دغه ورځو کې د افغانستان د سولې په اړه ډېرې هلې ځلې روانې دي. تېره اونۍ د څلورو هیوادونو ګډه ناسته په ماسکو کې جوړه سوله. انکارې د کانفرانس دپاره آمادګي نیول کېږي. پرون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه درلودله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي خبرې وکړلې. که چیرې لومړی د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ناستې په اړه وایس چې کومې پریکړې د افغانستان په اړه وسوې او دا ناستې په مجموع کې ستاسو د نظره څونه ارزښت لري؟
ولن سراشتا سپتاس پیگه چه چه ناتو ناسته تقریبا په هر دری میاشتو که دی افغانستان او دی نهرهی دی مهم و تاولاتو زمن که دایره گی او دغه پرمه غنده چو دا دی بحرانو چار دی وزیران غنده و چه بده که دی امریکا دی بحرانو چار وزیران حضور دلوده او تقریبا په یو فیصله کې دوی داسې ویلو چې موږ به د افغانستان حالات څارو او موږ تلاش کوو چې افغانستان کې صلح راشي او جنګ ودرېږي. اپاس موږ قاطع تصمیم تر اوسه واضح نه دی، او قاطع تصمیم د وتلو یا نه وتلو، او دا د هغه شرایط پر مربوط ګڼل کېږي کوم چې په افغانستان کې. نو زما ارزده و چې د پرني غونډه کې فیصله داسې وشو چې ناتو هیوادونه به د امریکایانو سره په ګډه تصمیم نیسي، یعنې کله چې که امریکا د افغانستان ځینې خپل سرتیري وباسي نو به هغه وخت کې ناتو هم کیدای شي، ځکه چې دوی په ګډه راغلي دي او په ګډه به بېرته د افغانستان ځینې وځي. لیکن مهمه خبره دا ده چې دلته د افغانستان شرایط برجاوي کېږي او وکتل شي چې د صلحې دغه پروسه چې اوس شروع سوی دا تر کومځې پورې پر مخ تللی شي. نو دغه ټول شرایط دې پورې مربوط دي چې افغانستان کې حالات کوم خواته روان دي. نو که افغانستان د صلح خواته رواني او صلح تضمین شي نو بیا امریکایان هم په دې فکر کې دي چې دوی د افغانستان له خپل سرتیري وباسي او دې سره به جوخت ناتو به هم خپل سرتیري د افغانستان ځینې وباسي.
د امریکا د نوي طرحې په اړه ستاسو نظر څنګه دی چې دا طرحه به څومره عملي پایلې ولري؟ آیا افغان حکومت او طالبان به جوړجاړي ته ورسیږي په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه په هر ډول حکومت کې ګډون خپل رد کړی دی؟
یو خبره دا یقیني ده چې طالبان اوس د دوی فکر داسې دی چې دوی په نظام کې قوي برخه غواړي او یا حتی ټول نظام دوی غواړي. هر صورت دا یو فکر دی چې طالبان سره پیدا شوی او زه فکر کوم چې د دوی دغه برداشت د حقایق سرحد نه لګوي کوم چې په افغانستان کې موجود دي. نو زبدی باوریم چه که دی امریکا وړاندیز خو تر کومه ځای پورې چې مونږ ولیدل پرون یا وړ مهراز ولسمشر د امریکا دغه وړاندیز ته تقریبا تل هم ځواب ورکړ او دوی خپل یو طرحه وړاندې کړه او هغه طرحه دا و چې مونږ کولی شو چې په شپږ میاشتو کې انتخابات ترسره کړو او دغه انتقال مونږ یو قانوني حکومت ته چې د انتخاباتو پر بنسټ باندې راغلي تسلیم کړو یا انتقال کړو. نو د دې ځواب امریکایانو تر اوسه نه دی ویلی او طالبان هم په دغه برخه کې تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښودلی. طالبان خو اصلا په انتخاباتو باندې باور نه لري او په هغه موقت او مشارکتي حکومت باندې باور نه لري. هغوی خو صرف همدغه غواړي چې دغه نظام سقوط شي او مونږ دې واکمن شو. نو دغه هغه واقعیتونه دي چې مونږ هغه سره مواجه یو او زه فکر کوم تر هغه د پورې چې هم امریکا ګوري. یو مسله دلته دا هم دی چې امریکا کولی شي چې پیشنهاد کړي ما داسې د یو نظام صادرول پر افغانانو باندې دا هم بیا وروسته مشکلات پیدا کوي افغانستان ته. نو که داسې وشي چې د افغانستان حکومت امریکایان او طالبان او نور هغه سیاسیون چې دي دوی سره په یو توافق ورسیږي او دغه پروسه بریالیتوب ته ورسوي او په یو راتلونکي هسې یو نظام کې دوی توافق سره وکړي چې هلته دوی په مشترکه توګه کار وکولی شي. که نن مونږ دا خبره ومنو چې طالبان هم راغلل او د افغانستان حکومت هم او سیاسیون هم او امریکا هم د دې ځای نه لاړ نو آیا دغه تضمین او ګارنټي شته چې بیا وروسته دوی په خپلو منځونو کې اختلاف نظر پیدا نه کړي او خپل ترمنځ یو بل سره بیا جګړې ته لاړ نه شي؟ نو زه داسې فکر کوم تر څو پورې چې کلي تفاهم په دغه بحث کې مطرح شوی دي او یو توافق نه وي راغلی هر نوع حکومت چې د امریکایانو دخوا نه راځي او یا په طالبانو باندې تپل کېږي یا د افغانستان په حکومت باندې تپل کېږي د دې آینده او راتلونکي بیا زه ښه نه وینم. غیر د دې نه چې ټول افغانان په یو تفاهم کې سره مشترک امکان کې او دغه اعتماد رامنځته شي چې د دوی په خوښه دغه راتلونکی نظام په افغانستان کې څنګه جوړېدی شي.
مننه. په داسې حال کې چې د استنبول د ناستې دپاره امادګي نیول کېږي په دې اړه د دغې ناستې په اړه باندې ډول ډول غبرګونونه تر اوسه پورې څرګند شوي دي. یو شمېر په دې نظر دي چې دا ناسته به هم لکه د بن د ناستې په شان یو موقت اداره رامنځته کړي. طالبانو په دغه موقت اداره کې خپل شتون رد کړی دی. ولسمشر لکه تاسې اشاره ورته وکړه بیا یو نوی طرح امریکا ته وړاندې کړی دی چې په دغه کنفرانس کې به یې مخته کړي. ستاسو د نظره دغه کنفرانس به څومره اهمیت ولري؟ آیا وبه کولی شي چې د دغه ټولو ډلو ترمنځ په خاص ډول د افغان حکومت او طالبان ترمنځ جوړجاړي وکړي او یو پایل ته سره ورسیږي؟
تاسو پوهیږئ چې د صلح پروسه یو اوږده پروسه ده. که امریکایان داسې فکر کوي چې دوی به په استانبول کې په یو هفته کې دغه نوی حکومت هم جوړ کړي او دغه انتقال هم صورت ومومي او دغسې یو طرح سره دوی موافقه وکړي چې هغه جنګ په افغانستان کې ختم کړي، زه ګمان نه کوم که دغه د استانبول غونډه دومره موثریت ولري چې دغه ټول خبرې دوی په یو هفته کې یا پنځلس ورځو کې ترسره کړي. یعنی لکه د بون د کنفرانس غونډه نه ده، ځکه دلته متخاصمې ډلې دي او دا ډېر جربست ته ضرورت لري، ډېر راک نه ورکړې ته ضرورت لري، ډېر د تعاملاتو مسایل په دې کې مطرح کېدی شي. نو دا کېدی شي یو فرصت وي د ټولو خواوو دپاره چې دوی په دې متفق نظر شي چې د راتلونکي نظام لپاره یو مشترک یو واحد نظر دوی پیدا کړی شي، لیکن دا به د هغه یا پیلي یا به په اصطلاح په هغه روان باندې دوی تصمیم نیسي چې کوم روان باندې دوی په کوم تګلاره باندې دوی کولی شي چې دغه مذاکرات دوی ادامه ورکړي. که د استانبول غونډه داسې یو دکتیت شوی فیصله وي چې هغه د افغانستان په حکومت او په طالبان او په نورو باندې ومني، زه فکر کوم دا به ډېر عجولانه وي او دا د دې عواقب به بیا وروسته دومره ښه نه وي، ځکه چې دا په طبیعي شکل سره جګړې ته د پای ټکی نه دي، بلکې او فیصله راځي او فیصله به هم یو څو وخت دپاره شاید دغه مختلفې ډلې هغه فیصلې ته احترام ولري، بیا چې کوم تضمین دی کې نه وي یا د دغو ذخیلو اړکونو خوښه په دې کې نه وي او په زور باندې تحمیل شوي، نو دا وروسته بیا مشکلات او ستونزې رازېږولی شي.
په دغه ناسته کې داسې ویل کېږي چې یو شمېر بهرني هیوادونه هم ګډون ولري، دوی غواړي چې یو منطقوي اجماع رامنځته کړي. په داسې حال کې چې همدا اوس د روسیې او د امریکا ترمنځ سخت اختلافات روان دي، د پاکستان او د هند ترمنځ همداسې ډېر سخت جنجالونه روان دي، حتی د امریکا او ترکیې ترمنځ مناسبات خراب دي. په داسې یو حالت کې آیا دوی به د افغانستان پر مسله یو جوړجاړي ته سره ورسېږي، یو منطقوي اجماع به رامنځته شي؟
همدغه ستونزه ده. ګوري، دغه رقابتونه دننه په افغانستان کې مونږ کتلی شو، بهر داسې مثالونه وویلي کوم چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر سیمې ته په سفر کې دي، دوی او دغه ټول د چین توسعه طلبي یا د چین په اصطلاح هژمونیزم په سیمه کې دوی مهارول غواړي، او مخصوصا امریکا داسې یو جدي حد ته رسېدلی د چینیانو په مقابل کې او د روسانو په مقابل کې هم هغه ترخې خبرې چې د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ته وکړي او د روسیې سفیر د امریکا زینه وغوښتل شو، دغه خبرې دي چې دغه تقابلات مونږ ګورو. حتی دننه په افغانستان کې دغه وروستنی پېښه کوم چې د نظامي ځواکونو یو چورلکه د هغه راکټ په وسیله وویشتله شوه، کوم چې د ایران د خوانه دغه کسانو ته ورکړ شوی و، دا یو تشویش رسېږي. یو هغه دا دی چې دغه رقابتونه ادامه لري، یعنی د ایران توریزم صادرول افغانستان ته او د ایران پلوي د هغه کسان ده چې دلته مشکلات جوړوي د افغانستان نظام لپاره، دا معنا لري چې ایران دغه خپل رقابت ته د امریکا سره په افغانستان کې دې ته ادامه ورکوي. کله دغه سلاوی د دې نه دي چې دوی هغه ډله ته چې دوی یاغي ډلې دي او د حکومت د واک نه غیر مسؤول دي، په اصطلاح او مسله دي دغه کسانو ته ورکړل شي. په دې باندې کېدی شي چې دوی امریکایي الوتکې وولي، په دې باندې کېدی شي چې دوی د ناټو الوتکې وولي. دا نن هغه تخفیفونه دي چې احتمالاً د ناټو سره پیدا شوي، د امریکایانو سره پیدا شوي، نو دا خپله د امریکایانو حضور ته په سیمه کې مشروعیت ورکوي. او زه داسې فکر کوم چې اوس لا ډېر وخت دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې ګویا واقعا یو منطقوي اجماع د افغانستان په مهارت کې پیدا شوی. او زما مخکې خبرې هم په همدې حساب چې یعنی دغسې یو حالات کې ډېر زه د استانبول غونډې ته امیدواره نه یم. کیدای شي چې دا د روسیې د ګړنجیتوب په خاطر دا یو حدث وی اما دا چه غدس او آخری نتیجه منگ دین و اخلو زدیر بده باور نیم.
پا این حال که پا کابل که دا پاکستان سفیر دا استانبول ناست مهم بلده ده اویل دی چه یوازنه لاره دا موقت حکومت جورول دی او دا دغه لاره که دایسی پا افغانستان که سول راسی ستاسو نظر پاکستان ولی پر موقت حکومت ټینګار کوي؟ پخوا هم د دغه هیواد لومړي وزیر همداسي څرګندونې کړې.
پاکستانیان خو دلته دوه هدف لري، یو هغه دا چې یو خو امریکا او نور هیوادونه چې افغانان سره مرسته کوي دوی تشویق کړي یا ترغیب کړي چې د افغانستان ځینې دوی ووځي، ځکه چې د دې لپاره د لاسوهنې فرصت پیدا شي او وکولی شي چې د افغانستان سیاست تر خپل سوري لاندې راولي. او د بل خوانه دوی د موقت حکومت خبره چې کوي هغه په دې معنا دی چې د اوسني نظام تر یو حده پورې چې نیمګړی نیمبند یو ثبات لري دغه ثبات هم دوی له منځه ویشي، ځکه چې دوی لا مخکې خپل ایجنټان په افغانستان کې ساتلي دي او دوی دعوتیي پاکستان ته هلته د پاکستاني مقاماتو او مذهبي مشرانو سره دوی لیدنې کوي او هغوی سره غونډې نیسي. بیا همدغه نمایندګان ځي د مسکو په جرګې کې کښېني او هغه د پاکستان خبره کوي، د انسای خبره کوي. همدغه نمایندګان به ځي استانبول کې هلته به خبرې کوي او دغه اجنډا به پر مخ وي. یعنې تاسې دغه د موقت حکومت غږونه د مختلف آدرسونو نه هم دننه د افغانستان نه اورئ هم د پاکستان نه اورئ. یعنې دا ټول د دې دپاره دي چې دغه د نظام هغه ثبات له منځه ویسي. او دغه افغانانو لیدلی دي یو ځل هم نه چې درې څلور ځله دغه بې ثباتي او خلاف قدرت دا په افغانستان کې راغلی او دې تاوان د افغانستان ولس محکړی. نو زه په دې باندې فکر کوم، زه په دې باور یم چې پاکستانیانو هدف دا دی چې افغانستان کې یو ړنګ شوی بې ثباته او دغسې یو نظام موجودي چې دوی هر څه وغواړي په هغه تحمیل کړي. اوس که مسله د انتقال مسله یي، خو ولسمشر په دې باندې اعتراف کړی چې زه حاضر یم چې دغه قدرت د انتخاباتو د لارې انتقال کړم. نو په دې کې مشکل څه شی دی چې خلک موقت حکومت غواړي؟ موقت حکومت هم همدغسې یو شی دی. نو که دغه ثبات ساتل کېږي او د انتخاباتو لارې نه دغه قدرت انتقالېږي، نو بیا عینه خبره شوه. دا خو دې کې کوم خبره نه دی، لیکن د دوی طرز فکر دا دی چې اوس موقت حکومت، اوس چې موقت حکومت راشي دغه موقت حکومت بیا نه انتخاباتو ته لاره جوړولی شي، نه انتخابات ترسره کولی شي، او نه دغه نظام او امنیتي ځواکونه او دغه بنسټونه دوی ساتلی شي. موقت حکومت دومره به ضعیف وي چې هر څوک هلته راشي بیا دغه سیاسیون دغه زورواکي دغه د بهرنیانو ایجنټان به دوی هر یو د هغه هیوادونو نمایندګي کوي دلته او خپل ایمال نفوذ به کوي. او په دغه وخت کې بیا دغسې یو بنسټ به نه وي په افغانستان چې دغه ټول تهدیدونو ته ځواب وایي.
د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې تاسو څنګه چېړي؟ همدارنګه د طالبانو د یو شمېر رهبرانو خبرې چې په مسکو کې وکړې او خپل نظر څرګند کړي، په خاص ډول د شیرمحمد ستانګزي خبرې چې وایي په افغانستان کې ډیموکراسي نتیجه ورنه کړله، باید یو سوچه اسلامي نظام رامنځته شي. د ده مقصد د سوچه اسلامي نظام څه ډول اسلام دی او دوی په مجموع کې څه غواړي؟ همداراز د پاکستان تاثیر پر دوی باندې څومره دی؟
دستانی سی خبره خوب دوی خبلت خبری دی دوی خوامقه خبره کهی که تاس دوی نبختنم که تاس اسلامی نظام غاری سرقم اسلامی نظام نظام دوی دغه پار تعریف نلری اصلا در خبلا دوی تفسیر کوله نیشی در چه که دوی غاری دوی فقط در آقا قدرت خبل غاری اوزه که دوی وای که دموکراسی افغانستان که نتیجه وار نکه اونو چه دموکراسی افغانستان که نتیجه وار نکه دانو دا مانا نلری چه دموکراسی خپلا بد شایده و دا چه افغانستان که نتیجه وار نکه دا شاید با شاید هم دوم را دیده دی پارا مساعد نو دوی خو دا خبره که چه دموکراسی نتیجه وار نکه اگر زمان طالبان یا زمان امارات نتیجه وار کرده خو اغام خلقی دیده پینزه کالا دی طالبان حکومت هم افغانان رو لیدله داغه مزه این چکل افغانان رو پا اوانده پیگی چه هست را قبل زابون مزه که آقای خود دا کوشش دید چه دموکراسی بدنام شی داغه انتخابات هم بدنامی او داغه قانون اساسی بدنامی داغه حکومت هم بدنامی داغه انتخابات هم بدنامی داغه طول شان او صرف اغا دالا که دی جنگ واری او حکومت واری او قدرت واری در طول شهر به دویی زه یو پختنه در خوغلستانی تی نکوم اگه داده که در تاس برنامه در افغانستان در پاره چه شده تاس تروس پوری کم تره در افغانستان در راتون که در پاره خلق تورانده کنه کنه تاسو که چوب را اقتصادی متخصیصیم دی تاسو که چوب را در تعلیم و تربیه متخصیصیم دی تاسو که چوب را ده زراعت متخصصین دی تاسی که تمره ده انتشاف متخصصین دی تاسی طول یو دالا اغسی دالا چه هیت شاید لاری غیر دینا چه اوخ ری او سب لی نو ده دخ خواره لاو چه ملاسته دن لدی چه تاسی ار یو چه تاسی ده دیو گوری چاخ چاخ غطی غطی خیتی نو خپل دا بانا لدین چه یعنی دغه استعداد زدوی که دیوینم نو زکر دوی فقط یوشی بانده تینگار که و اغداده چه دغه طول قدرت که زمنگ شین و دغه طول دنیا و منگ گل و گلزار دو چه چه منگ اختل اما غا اسلام ده چه چه منگ غرم اما غا شریعت ده نو دا خوب بیاد افغانستان ولست نفارا دمانه لورم نده او زی تست دام بایم کرم داغه اوز طالبان با افغانستان بانده حاکم همشی دا ده نویون کلونه نیدی چی با خلق دوی تا چوب کینی او دنانه با افغانستان که خلق اوز ویخی خلق اکسل آغانخی او خلق اگه خلق نیدی چی دوی تست فکر که چی کمان تا تورشان ترلاس شد ام افغانستان با رامی ام با حکومت خیلی ام با انکشاف رسیز لیکن دا تجربه خلق نیدن ایچه فتینزه کالو که دوی دی او خیلی اغسی او پروژه چی دوی دی خپل پو وقتی یو دوست و کلومتر سرک اتا دور کری چوم را دوی شفاخانه دور کری چوم را مکتبونه مکتبونه دور و تردار شد دی خوز وقت بوده دی جنوکیان و تردار شد انکشاف هیست نو طول پیسه با قندار تفلیل امیر الومنین تفلیل دی گمرکونو مخادره مواد و بازارونه که خرچید دن او یعنی اغا نظام هم خلق نیدن یو شه چه اغا وقتی و اغا ابتیاب دهی چه بلکل اغوی دلوده لیکن بل هیت شه دو پاک او اغا هم ابتیاب دن دستو چه دی دوی کرنی و ظلم خلق بانده تر دغا هده پوریو چه خلقو زیادینو زان غلعی نیولیو نو اوز پس ده پینزوش کلونه یا پس شل کلونه اوز آقا وقت نده چه که طالبان دی فکر دی چه دوی بانده غصه مفت اخری او خلق ندوی تا گوری نو زگو بانده کن که خلق ده تعمل اوز وله دی چه طالبان اوز غیو
مننه پای وقت که پا دغسی عمومی ناستو کشی در افغانستان پا را تصمیم نیول کیجی در سیاسی گندون سازمانون و شخصیتون و امدارنگ پا بحر که میشتو شوراگان و تا در اوغو جمله چخه در بحر میشتو افغانان و شورا تا یا نور داشت سازمانون تا و شخصیتون تا برخ نور کول کیږي لکه د مسکو په ناس کې تاسو ولیدل چې بیا هم هغه پخوانی چیری هغه جنګ سالاران و هغه چې وطن یې دغه حالت ته رسولی دی هغوی موجود و. همدارنګه د استنبول په ناسته کې هم ممکن بیا دغه چیرې ګډون وکړي. د دغه علت څه دی چې تر اوسه نه نړیوال او نه هم خپله د افغانستان دولت نور دغو ته په داسې حال کې چې دا هم په افغانستان کې اکثریت او هم په نړۍ کې پاملرنه نه کوي؟
تاسې ښه دیږده په افغانستان کې د افغانستان دننه هم دین ښه دي سپین ګیري دوی ډېر تجربه د دغه خبرو اترو نه لري د دغه مذاکراتو نه لري پاتنفسه کسان دي او همدغسې په خارج کې په استرالیا کې په امریکا کې په اروپا کې په نورو هېوادونو کې افغانان دي چې دوی تر اوسه پورې دوی په دغه مسایلو کې ښکېل نه دي او دوی تقریبا با استعداده کسان دي دوی د باید وغوښتل شي دوی سره د خبرې وشي د دوی د فکر نه استفاده وشي که دغه غونډې محدود لکه چې تاسې هغه ته اشاره وکړه یوازې همدغه جنګي ډلو ترمنځ وي او بیا دغه هغه کسان دي چې په دغه شل کلونو کې ناکامې تجربې تکرار کړي او د هغه نه مخکې جګړې د همدوی په وسیله د افغانانو نه قرباني اخیستی نو بیا نړیوال خطا روان دي. نو دغسې یو وخت کې باید دغه بحث پراخ شي د ټولو افغانانو نه دننه په افغانستان کې یا د افغانستان نه بهر د دوی نه مرستې وغوښتل شي د دوی نظریات واورېدل شي دوی ته د خبرو اترو زمینه برابر شي دوی ته په دغه کنفرانسونو کې د اشتراک دعوت ورکړل شي چې دوی خپل خبرې شریکې کړي او نړیوال باید دوی ته پام وګرځېږي. همدا اوس تاسو پوهېږئ چې تقریبا درې څلور میلیونه افغانان بهر د افغانستان نه دوی ژوند کوي او دا یو عظیم کتله دی د افغانستان د ټولنې ځینې او دا اکثره هغه کسان دي چې دوی تحصیل یافته دي اکثره متخصص کسان دي اکثره هغه کسان دي چې دوی کاری تجربه لري مثلا په دغو مسایلو کې دوی پوره تجربه لري. نو زه تا سره موافقم چې باید د دوی ده استفاده وشي دوی ته دعوت ورکړل شي چې دوی په دغسې کنفرانسونو کې په دغسې غونډو کې لاړ شي ګډون وکړي او خپل نظریات او خپل طرحې د نړیوالو سره او د خپله د افغانستان او طالبانو سره دوی شریکي.
مننه. هغه یو عام اصطلاح ده چې وایي حق غوښتل کېږي بلکې حق نه ورکول کېږي دا په خاص ډول په بهرني هېوادو کې. ستاسو د نظره سیاسي ګوندونه سازمانونه مدني ټولنې په داخل د افغانستان کې همدارنګه په بهر کې شوراګانې شخصیتونه او سازمانونه باید څه ډول خپل غږ پورته کړي چې دوی خپل حق وغواړي د افغانستان د خلکو حق وغواړي او د هغوی اواز پورته کړي د هغوی غږ پورته کړي تر څو چې دوی ته لکه مخکې تاسې اشاره وکړله په دغسې خبرو کې همدارنګه په د مذاکراتو کې او په د نورو هغه مهم حیاتي مسایلو کې چې د افغانستان په اړه تصمیم نیول کېږي دوی ته برخه ورکړي.
یو خو دوی باید خپل منځ کې دغه تفاهم رامنځته کړي. اوس خو دغه امکانات شته دي چې یو بل سره دوی وویني خبرې وکړي بحثونه وکړي او مشترک دریځ په دوی کې خپل کړي. د بل خوانه دوی کولی شي خپل غوښتنې د افغانستان حکومت سره هم شریک کړي طالبانو سره هم شریک کړي نړیوال سره هم شریک کړي ملګرو ملتونو سره هم شریک کړي نور ملي کنوانسیون ته ورکړي د حقوق بشر او شورا عدلیات او دغسې نورو بینالمللي سازمانونو او نهادونو سره دوی خپل خبرې شریکې کړي. بل دا چې دوی د قراره کې نه ني دوی د رسنیو د لارې نه او دوی د اخبار او مجلو او د لیکونو د لارې نه همدغسې د غونډو د لارې نه دوی خپل غږ پورته کړي تر څو چې د دوی غږ واورېدل شي او که دغه افغانان په هر ځای کې چې دي که دوی همداسې چپه خوله کښېني او دوی سره متحد نه شي او دوی خپل غږ پورته نه کړي او دوی خپل غږ هغه بیندی نهادونه تونه رسید، ملګرو ملتونه تونه رسید، او د امریکا چارواک تونه رسید، اروپایی هیوادونه چارواک تونه رسید. زه فکر کوم دا بدوی په دې کې یعنی زیان به خپل افغانان ته رسیږي. زما غوښتنه دا دی چې دوی په دغه برخه کې فعال اوسي او خپل دغه غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا غږ ورسوي.
مننه. تاسو په بهر کې د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا هلې ځلې چې په افغانستان کې د سولې په اړه کوي څنګه څېړي چې څنګه کېدای شي نور سازمانونه سیاسي شخصیتونه هم د ځان سره یو ځای کړي او په ګډه د افغانستان کې د سولې غږ پورته کړي او نور هم خپل رول په دغه اړه زیات کړي؟
د افغانانو د پیوستون شورا یو مشهوره شورا ده چې په ټول نړۍ کې د دوی غړي شته دي. دوی منظم جلسې لري، منظم کنفرانسونه لري او خپل نظریات دوی هم طالبان ته وړاندې کړي دي، هم دولت ته وړاندې کړي دي، هم د نړۍ سترو هیوادونو لوړ مقامات ته دوی استولي دي او دوی منظم کار کوي. او زه د نورو سازمانونه دا غواړم چې دوی سره دوی اړیکې ټینګې کړي، د دوی نظریات وګوري، دوی ته خپل نظریات ورکړي او په دغه راتنه ورکړي چې کیدای شي چې دغه نور هم انکشاف وکړي او افغانان یو متحد نظر پیدا کړي. زه فکر کوم دا ډېر مثبت ګام دی چې افغانان یې په بهر کې لري.
مننه. غواړم اخر سوال دا وکړم چې ستاسو د نظره د دغه ټولو لښونو هلو ځلو څخه چې روان دي د افغانستان کې د سولې په اړه، همدارنګه داخلي او نړیوالې اجماع په اړه، تاسو راتلونکی څنګه څېړئ چې آیا دغه هلو ځلې به پایلې ولري په داسې حال کې چې تر اوسه پورې ټولې خواوې یو ګډ تفاهم ته نه دي سره رسېدلي او حتی په داخل د دغه اوسنی زبونو کې چالسه دي اختلافات دي، په د حکومت کې اختلافات ډېر شدید روان دي، همدارنګه په طالبانو کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د دغه ټولو اختلافونو او مشکلاتو په موجودیت کښې تاسو راتلونکی څنګه څېړئ چې آیا دا ټولې خواوې به جوړجاړي ته سره ورسېږي او په افغانستان کښې به سوله او داسې یو اداره رامنځته شي چې هغه د ټولو لپاره د منلو وړ وي؟
زه خوشبین یم، لیکن د خوشبین سره سره محتاط هم باید سړی اوسي. زه خوشبینی دا لرم چې یو هڅه، یو تلاش پیل شوی او هغه د امریکا د خوا نه شوی، د اروپایي هیوادونو د خوا نه شوی. خپله طالبان هم دغه مسلې ته اوس حاضر دي چې خبره اترو ته راځي، د افغانستان دولت هم خبره اترو ته راځي او په سیمه کې احتمال دا لیدل کېږي که دغه سوله راشي د سیمې هیوادونه هم ډېره ګټه پورته کوي. امریکایان هم خپل د جنګ مصارف کیدای شي چې راټیټ کړي او مخصوص اوس د امریکا دپاره چې د کرونا نه وروسته دغه اقتصادي بحران په امریکا کې دی، دا ډېر د امریکا اقتصاد ته زیان رسولی. هغوی هم که دغسې فکر دوی سره پیدا شوي چې دوی د صلح د پاره کار وکړي او د سیمې دپاره د یو ښه راتلونکي دپاره دوی د صلحې پروسې ته په اصطلاح د سولې د پروسې سره مرستې وکړي او دا بریالۍ کړي، دا ښه خبره ده. لیکن محتاطانه دا وایم چې دغه وخت دی چې په دغه وخت کې مختلف خواوې دوی چنزنی کوي، دوی ډېر مثبت فکر نه کوي، دوی غواړي چې خپل قدرت وساتي، دوی غواړي چې ډېر امتیاز ترلاسه کړي، دوی غواړي چې د خلکو په وژلو سره خپل قدرت نړیوالو ته وښيي، چې دا د تشویش وړ دی. یعنی په حقیقت کې نړیوال او امریکا او ناټو او پاکستان او روسیه او دغه نور هیوادونه چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي، دوی صادق صادقانه در ایزولری صادقانه بستم که یعنی که دیفی که افغانستان در سوی پروسه کامیاب بشه او مشکلاتم لری البته یو مشکل داده که دار دیر آساده داده دیر کار والی او مستبر کار والی او فشار ورگول والی پا دار خواب مانده او هم دقصه حوصله والی او وقتم کار لری نو در طول اصطلاح پروز کانس دی که سرای پدیبانده فکر کولیشی که هم خوشبینه ای سرای هم تراوند از این پر محتاطی که دیر خوشباورم نیشی که بیا خبره بل پاتلان نیشی در نظام هم اصطل شی و در طول اغتر شوشی نیزی که ما ساسی جفت هست که
دیر زیاد مننه در افغانستان در سیاسی چارو چیرون که کارپو در برلین پا پهانتون که استاد شاغلی داکتر اساق اتمر ستاسو د ګټورو خبرو او معلومات نه مننه تاسو ته زیات پرلته بونه وایم
ژوندی
اوسئ سلامت مننه تاسو خدای په امان دونکو یو ځل بیا سم او مدام کرانو مبارکي د نوي 1400 هجری شمسی کال په ویار ومري ارزو لرو چې دا کال تاسو ستاسو قدرمنو کورنیو د نړۍ ولسونو په خاص ډول د افغانستان بیچاره وو خلکو ته د سولې ارامي خوشي او نیکمرغي کال نور په یواد کې د وینې تویدل بنده او جنگ ودرشي خلک په سوله ارامۍ او خوښۍ کې ژوند ولري.
شنوندگان و هموطنان عزیز، حلول سال نو را به یک ربایی آغاز می نمایم که از سروده های بنده می باشد. صبح سفید بیامد و با چهره جوان، صبح سفید بیامد و با چهره جوان، وانگه نسیم بوسه آهسته زد به آن. رنگ سحر ترید و تکانی به خود زجا، گفتا که روز نو شد و ماه رفت از میان. هموطنان عزیز و دوستان گرانقدر، ورود سال هجری خورشیدی را به هر یک از شما دوستان مبارکباد میگویم. در هر کجا که صدای مرا میشنوید به شما طول عمر و خوشی و سعادت را از بارگاه الهی میخواهم و به امید سعادت و نیکبختی شمایان به مردم عزیز ما که در داخل افغانستان زندگی میکنند بعد از تبریکات صمیمانه سال نو دعا میکنم که سال نو به خوشی و خوشبختی آغاز کرده باشند و امید ایره دارم که این سال آخری سال جنگ های افغانستان باشه تا باشه که مردم ما با صلح و صفا زندگی خود با فامیل ها و دوستا و هموطنان خود سپری کنند.
کچیر در نوروز تاریخچه تا کتنو کرو نو نوروز در دیر و پخوا زمانو تخه یعنی در اسلام در مبارک دی نمخی پاردی کلونو که هم رواج و او د مهرگان په نامه المندر کېدل. همدارنګه په افغانستان کښې هم په خاص شکل سره المندر کوي. نوروز د هخامنشانیانو، اشکانیانو، سانانیانو، سلجوکیانو، خورزمشایانو، تیموریانو، غزنویانو، اتکیانو، احمدشاه ابدالي او له هغه وروسته دورو کې هم د مختلفو مناسباتو او پروګرامونو په طرف کې منظر شوی دی. د نوروز او نوي کال مانځنه هېڅکله د نړۍ په یو قوم او هېواد پورې اړه نه درلوده او نه یې لري، بلکې د افغانستان، ایران، ترکیه، کردستان، عراق، اذربایجان، لبنان، سوریه، تاجکستان، آلبانیا، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، کوساوو، مقدونیا، بوسنیا، هرگوزینیا او یوشمی نوری وادن پشمول دنالی پیولوی برخکن منگل کیش چی تیر کال ملل متحد داغ ورز پنالی کی او رسمی ورز وبرد. هم دارنگا پا افغانستان که دنوی کالیا دنورو جشن در پسرگل در تختر سمون داری او هم دا وجه دا چی خلگه پشاندار جشن سرمان چی دا جشن دا افغانستان پا ویلیتونی که پا دول دول انانو او ریوادونو سر منزل کیش دنورو جمیلا یو دویز میلا دا چی پا دی وقتونو که نریوال شکر برکن دا افغانستان سر دیر رجینو گاوندی ویلیتونو خلگ بسی لفار مزار شرکت د د ګل سرک میلې په نامه چې تر څلوېښتو ورځو د سرو ګلونو د شنه کېدو په مناسبت کې لمانځل کیږي. دغه مراسم د مزار شریف په ښار کې د حضرت علي کرم الله وجهو د جنګې له مراسمو سره سم لمانځل کیږي چې په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو او هېوادونو څخه خلک هم ورځي. د افغانستان په مرکز کابل کې هم دغه ورځ په شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي چې خلک په دغه ورځ باندې ډول ډول غذاوی جوړوي او همدارنګ کوچنیان نوي کالي اغوندي او په دغه ورځ باندې خوشي او خوشحالي کوي او یو د بل کورو ته ځي او دغه ورځ په یو ښه خوشحالي سره لمانځي. په جنوبي ولایتونو کې د نوروز جشن له نورو ولایتونو سره په کوم توپیر لمانځل کیږي. په دې ولایتونو کې نوي کال یوازې د نارینهوو ترمنځ لمانځل کیږي چې د میلو ځایو ته ځي. د دوی د نوي کال په میله کې بېلابېل سمیزې لوبې کیږي. په جنوبي ولایت کې هم یو هم کندهار دی چې د پسرلي لومړۍ ورځ د نوروز د مراسمو په اتار غېز نیونو رباب غږول او نورو بېلابېلو لوبو لمانځل کیږي. همدارنګه دغه ورځ چې د دیقان د ورځې په نامه سره هم یادیږي په مځکو کې ډول ډول نیالګي چینول کیږي. په دې مراسمو کې بزګر خپل کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې کوي چې په دغو مراسمو کې بیا دولتي چارواکي هم ګډون کوي. د نوروز بلانه نوي دود چې د افغانانو په منځ کې پاتې دی دا هلک لخوا د خپلې کورنۍ د کوژدې کور ته د نوروز ډالۍ ورغل چې
هموطنان عزیز در برنامه خاصی نوروزی امشب محترم سید اکرام صمدی شاعر نویسنده و شخصیت فرهنگی افغانستان را با خود مهمان داریم. میخواهیم در رابطه با تاریخ نوروز و اینکه چرا یک تعداد مبلغین دینی این جشن عنعنوی نوروزی را حرام میداند با وی صحبتی داشته باشیم. جناب صمدی صاحب از همه اولتر سلام و تبریکی سال نو را به شما تقدیم می نماییم و آرزو داریم که سال پر از خوشی و سعادت داشته باشیم.
تشکر جناب آشنا صاحب. من سال نو برای شما شنونده های رادیوی شما و تمام هموطنان عزیز و همزبانان عزیز تبریک عرض میکنم و امیدوار هستیم که یک سال خوب و شکوفایی را در پیشوی داشته باشیم که حداقل نسبت های خشونت و گرفتاری هایی که در سال پار داشتیم انشاءالله کم باشه.
تشکر. لطف کردی، مهربانی شما است. جناب صمدی صاحب اگر در مورد تاریخچه نوروز کمی صحبت نمایید که از چه وقت زمان این عنعنه برای مردم ما به میراث مانده.
خدمت شما عرض شود که اصولا این واژه یک ریشه‌ای اساطیری داره و به نظر ما با هیچ دین و ادیان ارتباط مستقیم پیدا نمی کنند. بیشترین و یا سابقدارترین نبشته که در این زمینه ما داریم بیشتر برمی گرده در زمان حدودا 3000 سال قبل از امروز و اگر یک چند قلم این طرف تر بیم بیشتر برمی گرده به جمشید که در این روز به تخت نشسته و تولد زردشت هم در همین روز صورت گرفته و کیخسرو و همچنین در زمان پیشدادیان در تاریخ آثار از این مسئله نوروز ما میتونیم پیدا بکنیم. و از مسائل اسطورویش که بگذاریم، مسائل علمی هم میتونه در این مسئله زیدخل باشه. یعنی نوروز یک چیزی که در طبیعت و گردش زمان نشان میده و انسان ها در گذشته به یک درجه از آگاهی رسیدن که تفکیک کردن حرکت و زمان و بر مبنای از اون نقطه تعادلشه که در اول حمل و بهار و ماه میزان صورت میگیره، ایره تشخیص دادن و به عنوان یک نقطه اعتدالی زمانی انتخاب کردن، شناختن ایره و گذشته از او ریشه های بارانی که از آسمان بیشتر باران میباره، زمین سرسبز میشه، رشد گیاه و نبات صورت میگیره. به این لحاظ است که ارزشمند شده و کم کم به یک مناسک، به یک رسم تبدیل شده و تا به امروز در خصوصا در جغرافیایی که چهار فصل مشخص دارن، یعنی تابستانشان تابستان است و زمستانشان زمستان، این مورد استقبال قرار میگیره. و اتفاقا چیز خوبی هم هست، ما در کدام نقص کدام چیزی که بر بخوره با مسائل آرام بودنش اینا نمیدونیم.
تشکر. پیشتر شما فرمودی که این با دین و ادیان ارتباط ندارد این نوروز، پس چرا یک تعداد ملاها و یا مبالغین دینی میگوید که تجلیل از روز نوروز حرام است؟
من فکر میکنم اصل مشکل روی تقویم هجری قمری و تقویم هجری شمسی باید باشه. در دین اسلام فکر کنم در زمان خلیفه دوم اگر تقویم شکل گرفته به شکل شناخت اونمو زمان عرب، تقویم به شکل قمری بوده، یعنی هجرت بر پای قمر که حرکت قمری داره. و اما حرکت هجرت بر پای شمسی را در دین اسلام بهش زیاد بها نمیتن، و چون نوروز به حساب هجری شمسی صورت میگیره، از این لحاظ ممکن که یک تعداد از اندیشمندان و علما، عرض کردم که یک تعداد از علمای اسلامی به این لحاظ است که دچار مشکل شدن و ایره یک عمل ناسواب میدانن و حتی نزدیک ساختن به یکی یک عمل حرام است، در حالی که استدلال و پایای قوی اینا هم بر خودشان ندارند.
از نظر شما اینها از طرف کی، از کجا حمایه میشه و چرا میخواهی که از امی انانات مردم ما جلوگیری کنه و تا مردم انانات و رسم رواج خود را تجلیل ننماید؟
چنانچه قبلا هم اشاره شد که دو تا تاریخ هجری قمری و هجری شمسی داریم و در مکتب اسلامی و از دیدگاه اسلام اونمو تقویم هجری قمری مستند است و قابل اعتبار است، بنان اون رویدادهای تاریخی را که برمیگرده به هجری شمسی اینا مردود میشمارن و او را اصلا نمیپذیرن. نوروز هم اشاره شد که بر اساس هجری شمسی صورت گرفته و این تقویم هم چنانچه بیشتر اشاره کردیم در زمان ملکشاهی سلجوقی صورت گرفت که به شکل رسمی از اون زمان تا به امروز این مورد استقبال قرار گرفته. بنان یک نکته همینجاست و نکته دوم فکر کنم یک حدیثی هم نقل قول شده از تعداد از روحانیون در گذشته که اسامی دقیقش می الان فراموش می شده، منتها بر پایی امو حدیث هم اینا نقل قول میکنن که فلان شخصیت فلان چیز را در فلان زمان گفته، در حالی که اون احادیث هم امروز مورد شک است، چون حدیث گفته شده با وسیله یک شخصی در قرآن نیامده، کتاب مثلا مستند نیست، یک کسی در یک زمانی یک چیز را نقل قول میکنه و او را اینا محترم میدانن و به اساس عرف از اون چون فلان شخصیت یک چیز را گفته بنان گفتهش قابل قبول است، در حالی که شاید گفته خود اون شخص هم بر اساس یک پندار باشه، بر اساس یک پایه‌ی تخیلی باشه، چیزی علمی نداشته باشه با خودش. بنان ما با صراحت گفته میتونیم که این کدام مشکل عاد دینی هم نداره، تضاد با دین و مذهب و این مسائل هم نداره، با عنوان یک رسم، یک رواج و یک عمل پسندیده طبیعی در یک انگامی که هم از لحاظ زمانی شبانه روز مساوی میشه در اول عمل و هم موقعیت بارندگی است، اول فصل سال است و رشد گیاه و سرسبزی و طبیعت و این همه چیزا بهش زیبایی و سرسبزی اضافه میشه، بنان ای که از این انسان ها استقبال بکنه. من نمیفهم اصلا بدیش در کجاست که اینا مورد نقد قرار میدن.
طوری که شما اشاره کردید در طول تاریخ این روز تجلیل شده در رژیم های مختلف در افغانستان، قبلا این گفاو با می اندازه حاد نبوده و این مسئله حرام بودنش هم بسیار کم شنیده می شد و تایید شنیده نمی شد در سابق موشمه در افغانستان که بودیم. چرا این حالی گفا بسیار حاد شده و در عقبی از یکی هست؟
فکر میکنم که سناریوی هست در حالت جریان که در پشت پرده تصامیم گرفته میشه و در تا این 30-40 سال یا کم و بیشتر تلاش دارن که نقطه های ضعف و یا نوع برخورد در درون یک فرهنگ، در درون یک جهانبینی صورت بگیره و اینا از درون خودشان به چالش، به برخورد و به خشونت و به نزاع و به جدل مشغول باشن و این هم جز همون مسئله است که امروز در تمام رسانه ها یک نوع جنگ و جدال روی موضوعات را که ما در گذشته نداشتیم امروز گرفتار هستیم. یکی از اون مسئله همین موضوع نوروز و جشن نوروز است.
پس از نظر شما در عقب این سناریو تبلیغات و همچنان فعالیت ها کی هست؟
ولی به صورت مشخص و روشن آدم حکم قطعی کرده نمیتونه، چون در جز بازی های سیاسی امروز است، یعنی حتی از قالب خود جهاندینی مذهبی و دینی هم پافراتر گذاشته شده و جز بازی ها و پلان های سیاسی امروز است. شاید قدرت ها به خاطر بهره برداری از این مسائل اینا رو دامن میزنن و نوع تضاد بین دو قطب کلیدی در درون مکتب اسلامی که یکیش عربستان باشه، یکیش شاید ایران باشه و کشورهای کوچک و بزرگ دیگه در دور و برش، روی این مسائل بیشتر کار میشه و امو گرفتاری ها و تنش ها را در درون از اینا تقویه میکنن، فرقی میسازن، چون همین موضوع نوروز و جشن نوروزی بیشتر منابع اصلیش در جغرافیای منطقه خود ما یعنی ایران افغانستان است و پایگاه های آریایی داره، ایندو آریایی داره نه عربی، بنان اون دیدگاهی که عرب ها در اون سمت دارن برای خودشان ساختن و شکل دادن گاه گاه با تضاد با این منطقه ما و دیدگاه ما و اساطیر و اون چیزایی که از گذشته داشتیم و یا داریم داره و این را میخوان دامن بزنن و بزرگتر بسازن که ما دچار نوع گرفتاری و تنش این در درون خود ما.
در اخیر توصیه و پیام شما برای مردم به طور خاص برای جوانان در این رابطه چی است که چی گونه میتونه تحت تاثیر همین گونه تبلیغات شم نبه و آنانات و رسم و رواجهای خود را حفظ نماید و علی کسانی که مخالفشان است مبارزه نماید؟
دیگه در نهایت ما به یک هوشیاری جمعی نیاز داریم که هم پیر ما و هم جوان ما، هم زن ما، هم مرد ما در مجموع از خرد و از عقل که جز داده های الهی استفاده خوب بکنیم، مورد شناخت قرار بدیم، یک بازبینی و بازنگری کل تاریخ و این سالهایی که از گذشته بر ما رسیده اینا را نیاز است که نسل امروزی ما یک مرور بکنن، مورد شناخت دقیق تر قرار بدن، نقاط ضعف و اون برداشتایی را که تحمیل شده سر ما، سر تاریخ ما، سر خود ما، اونا را مورد شناخت قرار بدن و عناصر کلیدی سودمند و مفید از پالوی از ما جدا بکنن و مورد استفاده قرار بدن. اون چیزی که ضرر نداره بر انسان ها مورد استقبال قرار میگیره، مثل همین نوروز، جشن نوروز که هیچ آسیبی بر هیچ کس نمیرسه، مثلا یک شادی است، یک خوشی است، یک رسم است و کجای از این مشکل داره با دین و مذهب و این مسائل جز ای که اون یک تعداد دامن میزنن این قضایه را. جوانان امروز ما باید دقیقتر و هوشمندانه‌تر وارد این فضا شوند و به شکل کورکورانه و دوگم به دنبال این و آن حرکت نکنند. اگر حرکت کنیم مثل همین تاریخ کتاب امروز دچار مشکل هستیم، مشکل ما بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و در مجموع از پا میفتیم. یعنی یک روز روزگار میرسه که ما با تمام این داشته های ارزشمند خود تضعیف میشیم، ضعیفتر و ضعیفتر میشیم و بالاخره دیگران میتونن از ما شما سوء استفاده خوبی ببرن.
بسیار تشکر محترم سید اکرام صامدی، شاعر، نویسنده و شخصیت فرهنگی افغانستان، از توضیحات و معلومات مفید شما ابراز سپاس می نماییم. بازم برای شما سالی خوش و پر از سعادت می خواهیم. تشکر از شما.
جان سپاس از شما هم و از شنونده های عزیزم که بالاخره این صدای ما را شنیدن و انشاءالله که دقیق شوند روی مسائل و تفکیک بکنند و سرسرانه به نتیجه نرسند و استدلال پذیر باشند. با امید سال پر برکت و دور از خشونت برای تمام انسان‌های روی زمین.
آمین. بازم از شما تشکر. خداحافظ.
I'm gonna make it. اشک نمیاد، انگور محبت چقدر شیرین است.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن کم شیدی ما شاد و بلند روز آمد. حالا نوروز آمد. نوشم و شربت نوروزی، دیدار و بلند شانی و کالا روزی، در چشمه چشم تشنه من نشنی، در آتش آه عاشقت می سوزی. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و بلند روز آمد. حالا نوروز آمد.